د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د یو ساته پښتو خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونه ډیره برخه د ورځې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. سندرو میرمنو پروګرام دا پروګرام ورسته راځي. خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د افغانستان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان د سولې نازک بهیر ته جدي ګواښ پېښ شوی. دا مسایل وروسته راځي. خو اوس پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر له عبدالله غوښتي چې رامنځته شوی سیاسي بیلتون د ژر تر ژره پای ته ورسوي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي او د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په دې هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر له عبدالله غوښتي چې رامنځته شوی سیاسي بیلتون د ژر تر ژره پای ته ورسوي. دغې ټولنې بیګانه وخته په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دا غوښتنه د اروپای ټولنې د سفیرانو مشر او د ناروې سفیر له عبدالله سره د یوې ویډیویي غونډې پر مهال کړې ده. په خبرپاڼه کې خبرداری ورکول شوی که سیاسي ناندرۍ هوارې نه شي، دا به له افغانستان سره پر راتلونکو امنیتي او پراختیایي مرستو اغیز وکړي. د اروپای ټولنې په خبرپاڼه کې غوښتنه شوې چې دا مهال باید د افغانانو ملي ګټو ته ارزښت ورکول شي، د کورونا په وړاندې مبارزه وشي او بین الافغاني خبرې پیل شي. ښاغلی عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د اروپای ټولنې سفیرانو ته یې ډاډ ورکړی چې سیاسي جوړجاړي ته لیواله دی او غواړي چې له کورونا ویروس سره مبارزه او د سولې او اوربند په اړه خبرې وشي. د پیسو نړیوال صندوق IMF افغانستان ته د 200 شل میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته تایید کړه. د دغه مرستې هدف د کورونا له امله د رامنځته شوی اقتصادي زیان جبران دی. د فرانسې خبری آژانس د پیسو د نړیوال صندوق د چارواکو په حواله لیکلي، د کورونا له کبله رامنځته شوی بیړنۍ حالت د افغانانو اقتصاد ډیر زیانمن کړی. IMF ویلی د دوی بیړنۍ مرستې به افغانستان کې پر روغتیایي خدمتونو ولګول شي او هغه کورنۍ به هم ترې برخمنې شي چې اوسنی حالت یې ژوند له اقتصادي پلوه تریخ کړی. د دغه صندوق مشرې کریستینا جورجیا ویلی د نړۍ څخه باندې سلو هیوادونو له دوی نه بیړنۍ مرستې غوښتې دي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي. د غزنی د ولایت ویان وحید الله جمعزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو ملکیانو موټر 13 ورځ ناوخته پر ښخ شوي ماین ور برابر شو.
د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د نظرخان کلا په سیمه کې د ملکي کسانو یو موټر د وسلوالو طالبانو د یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شوی دی چې په ترڅ کې زموږ 15 هیوادوال چې ښځې او ماشومان هم پکې وجود لري شهیدان شوي دي.
په وژل شوو کې دوه میرمنې، یو ماشوم او دوه نارینه دي. دغه کسان د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې دلته د خپلوانو لیدو ته راغلي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې د پوز مسولین وایي طالبانو مرکز ته نږدې غوریزی سیمه کې د محلي اردو پر پوستو ډله ییز بریدونه کړي. په دغه ولایت کې د 203 تندرقلي اردو مطبوعاتي مسول ایمل مومند ازادي راډیو ته ویلي چې بریدونه تیره شپه وشول او په شاو تنبول شول چې دواړو لورو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله.
د ګردیز دروند د لیز بریډ سرویس بنګ په محلي اردو باندې هغه بریډ د دوی په شاتم بول شوی دی چې په پایله کې دوه سوال طالبان ژوندۍ ول شوی او مرزوب لو ته وخت دی چې دا غي معلومات دقیق وس پلاس کې نشته او متاسفانه چې زمنګ د امنیتي ځواکونو دوه کس شهیدان دي او درې ټپیان شوی دي.
طالبانو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په دې هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولې دي. د دغه ځواکونو ویان بریډ جنرال ابوالفضل شکارچی په یو خبری پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه د دولت تر کنټرول لاندې یو ټلویزیون له لارې خپرېده دا څرګندونې کړي. نوموړي ادعا وکړه د اسلامي جمهوریت دښمنان په کې د اسلامي جمهوریت دښمنان په هیواد کې د نن عناصر لري او د حقوقي غوښتنې تعقیبوي. شکارچی وویل چې دا بینومه دښمنان هڅه کوي دغه هیواد ته چې د په وینا د کورونا ویروس په وړاندې ډیره ښه مبارزه کړې زیان ورسوي. د ایران رسمي شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې څه باندې 93,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او نږدې 6,000 ایرانیان له همدې ویروسه مړه شوي دي. او روسي خبر هم دا چې د روسي ولسمشر وایي په نړۍ کې د تیلو په مارکیټ کې د ثبات رامنځته کولو لپاره له خپل بهرنیو شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوي. ولادیمیر پوتین چې د اپریل پر 9 په مسکو کې خپل کور څخه د روسي د تیلو برخې له لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د تیلو نړیوال مارکیټ له بې ثباتۍ سره مخامخ کیږي. خو د ده په خبره دا ځل د تیلو د بازار بې ثباتۍ یو بې ساري بې ثباتۍ ده.
Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными
партнерами. Мы خپل بهرنیو متحدینو سره لازمې همکارۍ ته دوام ورکړو. څو یوې داسې موافقه ته ورسېږو چې پرمټې د تیل په مارکیټ کې انډول رامنځته شي. داسې حل لارې به ولټوو چې لمخې کمپنۍ وتوانېږي اوږدمهاله پلانونه تطبیق کړي او په پرمختیايي برخو او همکارموندنې پانګونه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک په همدې کانفرنس کې خوشبيني وښود چې ښایي د روان کال د دوهمې نیمایي له پیل څخه د نړۍ د تیلو مارکیټونو کې ثبات رامنځته شي. نوموړي د یو شمېر هیوادونو لخوا د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو تدریجي کموالی او د می پر لومړۍ نیټه د اوپک سازمان د موافقې پیل ته په اشاره وویل چې دا موضوعات هیلې بښونکي دي. د کورونا ویروس د خورېدو له کبله په نړۍ کې د تیلو بیې په بې ساري ډول راټیټې شوې دي. د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو زمک په ویپانه کې هم شته. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه ته ځانګړې شوې چې زمک همکارانې له کابل نه مختبیایي. په لنډه خبري برخه کې یو دوه راپورونه راخلو. د ازادي راډیو د دغه خبرونې لومړی خبري راپور دا دی چې په افغانستان کې حکومت د کابل د تیر ورځې بریټ په غندلو سره یو ځل بیا پر طالبانو د اوربان د غک کړی. د امریکا سفارت هم د غبریټ چې درې ملکی وګړي پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول په کلکه غندلی. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د ولسمشر مرنی ویان صدیق صدیقی تیر ماښام نوخته پر ټویټر ولیکل چې افغان حکومت د کابل پرونی برید چې د روژې په میاشت کې بیګنا ملکان وژل په سختو الفاظو غندي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت له طالبانو غواړي په انساني دلایلو له اوربان سره موافقه وکړي او د روژې میاشتې ته د درناوي او هم د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالی کم کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن هم تیر ماښام په کابل کې د بیګنا خلکو وژنه په کلکه وغندله او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ووایه. نوموړي پر ټویټر لیکلی چې اوس تر بل هر وخت افغانستان سولې او ارامۍ ته اړتیا لري. افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تر دې برید وروسته چې د کابل په جنوب کې د رشخور په سیمه کې سوی وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د ملکي وګړو په منځ کې چاودنه کړې. درې تنه ملکیانې وژلي او 15 نورې ټپیان کړل. که څه هم د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو دولتي چارواکي دا د طالبانو کار بولي. طالبانو په پرله پسې ډول د افغان حکومت له لورې د اوربند غوښتنې رد کړې دي او ټینګار کوي چې لومړی باید هغه زرګونه طالب بندیان حکومت خوشی کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوي تړون کې موافقه ورباندې سوې وه. د افغانستان د 16 جګړې ختمېدو ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 د افغانستان د سولې په اړه یو تړون په قطر کې لاسلیک کړ. که څه هم د دې تړون تر لاسلیک دمخه د طالبانو له لورې د یوې اونۍ لپاره اور کم وسو، خو د تړون تر لاسلیک وروسته بیرته د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې ورځ تر بلې د بریدونو او تاوتریخوالي د ډېرېدو راپورونه ورکړل سوي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما د روانې اونۍ په سر کې په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه وښوده. د یورما په تازه راپور کې ویل شوی چې د 2000 میلادي کال په لومړي او درې میاشتو کې په افغانستان کې 503 دیش ملکی کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. یورما په خپل راپور کې د حکومت ضد وسلوالې ډلې د دغو تلفاتو د 55 سلنې مسؤلې ګڼلې دي. یورما وایي طالبان د 9 سلنه او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د دغو تلفاتو د 13 سلنې مسؤل ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دې شمیر تلفاتو 2 سلنه مسؤل ګڼل شوی. د چهارشنبې په ورځ یو بل برید هم په پلازمینه کابل کې وسو چې 3 تنه پکې ټپیان شول.
و هم اوریدل چې د افغانستان حکومت د کابل د تیرې ورځې برید په غندلو سره یو ځل بیا پر طالبانو د اوربند غږ کړی. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو له موافقې هم چې په دوه کې لاسلیک شوه پرون 2 ووتې. دې ته په کتو چې افغانستان کې جګړه روانه ده، دواړه خواوې پوځي عملیات کوي او له دواړو خواوو خلک هم وژل کیږي، یو شمیر څارونکي باور لري چې د سولې لپاره پیل شوی نازک بهیر له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په افغانستان کې کړکیچ په داسې حال کې شدت موندلی چې دا هیواد د کورونا ویروس د وبا له کبله تر سخت فشار لاندې دی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په حالاتو څه تبصیرې لري، فرشتې جلالزی د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نیو ریپبلیک مجلې چې له امریکا چاپېږي په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته ښایي په نږدې وخت کې سوله راسي خو بیه یې ډیموکراسي ده، یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یوه برخه کې لیکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2013 میلادي کال په مني کې په دوحه کې د وسوالو طالبانو له استازو سره وکتل تر څو له افغانستانه د نږدې 10,000 امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خبرې ورسره وکړې. د نیو ریپبلیک په لیکنه د خبرو اترو تر اتو دورو وروسته په 2019 میلادي کال کې چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو بحثونه بیا تاود شوي وو، له طالبانو سره د موافقې خبره تاود شوه. موافقه بلاخره د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شوه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر تیر دوبی د یو تاریخي پلاوی په تشکیل کې دوه هیته تللې وه تر څو له طالبانو سره خبرې پیل شي. نیو ریپبلیک د شهرزاد اکبر په حواله لیکلي افغانستان لا هم د افراطیت او د ډیموکراسۍ د ارزښتونو ترمنځ د جګړې یو ډګر دی. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د کورونا ویروس د وبا له کبله پر خلکو فشار او د افغانانو کمزوري اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده. په دې اړه په مقاله کې چې د افغانان د لوږې او ناروغۍ ترمنځ باید یو انتخاب وکړي تر سرلیک لاندې خپره شوې ده. په دې مقاله کې د حیدري په نوم د یو ځوان کارګر د ژوند کیسه شوې ده. حیدري ساختماني کارونه کوي او روزمزد ګټي. د فارن پالیسی په دې مقاله کې لیکل شوی چې حیدری تقریبا 1 له ځان سره په دې جنگ کې و چې د حکومت له سپارښتنې سره سم په کور کې پاتې سي که د رزق ګټلو لپاره بازار ته ووزي. د فارن پالیسی په لیکنه حیدری هر سهار د ښار په منځ کې پر سړک د خلکو د مرستې لپاره لاس اوږد کړی وي او په دې ډول مخامخ په کرونا ویروس د اخته کېدو تر تهدید لاندې دی. هغه فارن پالیسی ته ویلي زه په کور کې د پاتې کېدو انتخاب نه لرم. د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د روژې په مبارکه میاشت کې افغانان مجبور دي چې په لوړه بیه خوراکي مواد واخلي. په مقاله کې دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې د غوړو، د وړو او نورو خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د افغانستان حکومت ډېر واره ویلي چې مسکینانو ته به مرسته وکړي خو د فارن پالیسی په لیکنه په حکومت کې د فساد له کبله مرستې تر ډېره حده غریبانو ته نه دي رسېدلې. د دې کبله د حیدري په څیر ډېر فقیر افغانان تر سخت فشار او فقر لاندې ژوند کوي.
اوس هم ستاسې یو شمیر پیغامونه د فرال بکوانه یو اوریدونکي لیکلي دي چې دلته ازادي راډیو سمن اوریدل کېږي. محمد قاسم زواک له هلمند نه لیکلي ویلي طالبانو غواړو چې پروژه کې اوربند وکړي. غفور خاکسار له فران لیکلي چې دلته پیشکین سیمه کې خوراکي توکي لوړ شوي دي. او یونس هلالي له نورستان نه لیکلي چې موږ له طالبانو غواړو چې پروژه کې اوربند وکړي. له دې سره د دې خبري مسایل پای ته رسوو. ورزو پروگرام ته د سندرو میلمانو پروگرام اوري چې زموږ همکاران یې له کابل نه وړاندې کوي.
د سندرو
میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدی